ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره مونږ نه کېږي قبول کړئ پاکستان ته د سعودي عرب وزیر خارجه دورنۍ سفر زموږ د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو ادبي او کلتوري خبرونه ته به اختر ستوري بعد د دې خبرونه په وروسته نیمه کې واورئ خو اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په دورځنۍ دوره ده د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوې دي او په سعودي عرب کې وسل وختو کسانو ته د پانسه سزاګانو ورکولو پر ضد په ایران کې احتجاجونه شوې دي اوسته خبرونه تفصیل د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي د مشال ریډیو خبريال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وای چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورسنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبرې کوي د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوې دي په شانګله کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شانګلې تحصیل په الپورې سیمه کې د ګیس سلندر چاودېدو له امله په دغو درېو وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټروې انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده د ژغورنې ادارې او پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي په دې چاودنه کې د امنیتي ځواکونو دوه کسان زخمیان شوی دي د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په هکله د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه کوي د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادی مشران وای د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې د یادی اتحادی مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی آفریدی نن مشال ریډیو ته ویل د غونډه به په راتلونکو نیستو ورځو کې په خبري جنسۍ کې هم کېږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوه نو پر ضد به احتجاج وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یادې دی وی د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنس د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11 د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانې کاڼې ویشتي او د هغې ځینې برخو ته یې اور لګولی دی د احتجاجونه له هغې وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه کتل بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځه ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسۍ به د سني شاهي کورنۍ په مشرۍ سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. دلنی مرد پانسه په ضد د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم را بللې وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا دلنی مرد پانسه په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقه ایز تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتول شي. الته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا موهرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. موهرینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، مایانو، د پیو نه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوي دي. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا قمونه له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت ته باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلېدو وروسته تن وژونکي برید کړی، له ځان پورې تړلې بارودي مواد وچول. وروسته خبردار چې د ایران عدلیې د بهر په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپاګنډا یې ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبري اژانس د ایران د عدلیې د یوې باخبرې سرچینې له خولې وایي بهر ورځپاڼه به سر له نن وسې د خپرېدو حق نه لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخونه خبري د خبرونو درته زمونږ همکاري انیس حاجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د سعودي عرب د وزیر خارجه پاکستان ته دوره منسوخه شوې ده، حال به نیخ په نیغه واوړئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي که د کاشغر گوادر لاره کې د پښتنو برخه نه وي نو جوړېدو ته به یې پرې نږدي. د قبایلی سیمو وکیلان وایي د سرتاج دیس په مشرۍ کې کمیټي به عدالت کې چیلنج کوي.
مونږ اوس روان یو انشاءالله، مونږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی.
د باختر ستوري ادبي او کلتوري خپرونه بعد باد محمد عابد نو اوري د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه کوم اورید او تر د دې خبرونې تر شروع کېدو پورې دا راپورونه و چې د سعودي عربستان و د خارجه پاکستان تر راځي. خو په دې اړه باندې زمونږ همکار ریاض مساخیل سره کم اپډیټ دی او هغه دغه د وینا تر مخه دغه دوره اوس د سعودي عربستان و د خارجه منسوخه کړې ده. د دې وجوهات څه دي او زمونږ په اسلام آباد کې زمونږ همکار ته دا خبره چا کړې ده؟ ورزونی خپنیغه ریاض مساخیل. ریاض مساخیل ستړی مشي او که د دې دورې په اړه چې دا منسوخه شوې ده تاسو ته دا چا ویلې دي او څه وجوهات ښودل شوي دي؟
جی، د پاکستان خارجه وزارت لخوا مختصر چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده د اوسن لږ سات وړاندې په هغې کې فقط دغه هومره ویلي شوي دي چې د ځینې وجوهاتو له کبله د سعودي عرب خارجه وزیر چې کوم د پاکستان سفر ټاکل شوی و دورځنی سفر نو هغه منسوخ کړی شوی دی. البته دغه وجوهات نه دي ښودلي شوي چې کم وجوهاتو چې په هغه وجه باندې د دا دوره وځنډوله، بلکې خبر پاڼه دا زیاتوي چې په موضوع وخت کې به بیا دغه دوره دوباره کیږي. د دې نه مخکې چې کوم خبر پاڼه جاری شوې وه دفاع خارجه دفتر لخوا په هغې کې ویل شوي چې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجوبیر به د پاکستان دورځنی سفر کوي او نن ماښام دا هم ټاکل شوی وه چې 9 بجې به دی د پاکستان د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز سره په شریکه یو خبري غونډې ته هم خطاب کوي. جی،
اسې ریاض مساخیل، کومې رسنۍ یا کوم داسې معلومات رامنځته شوي دي چې څه وجوهات یې ښودلي چې ولې دغه دوره منسوخه شوه؟
دا بابر صاحب، چونکه بیخی ابتدائی وخت نو تر اوسه پورې سکه اسما معلومات په دغه اړه مخې ته نه دي راغلي، نه خو کم داسې کارپوهانو په دې حواله سره خپل څه دغه ظاهر کړی دی چې ګنې دا دوره به په کوم وجوهاتو باندې ځنډېدلې، ځکه چې د اوس نه بیخي او څو منټه مخکې دا خبر راغی د خارجه دفتر لخوا چې کم د سعودي عرب خارجه وزیر دی نو هغه د پاکستان چې کوم ټاکل شوی دوره و نو هغه ځنډولې ده. په دغه وجه لاسه تفصیل یا د چا نظر مخې ته نه دی راغلی.
ډېره ډېره مننه ریاض موسی خیلو د اسلام آباد نه دا موږ ته تازه حال راکولو چې د سعودي عربستان د وزیر خارجه عادل بن جبیر کومه مجوزه دوره وه چې پاکستان ته به راتلو او دلته به یې دوه ورځې تېرولې. په دې لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې اترې کولې. دغه دوره اوس د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د وینا تر مخه دغه دوره اوس منسوخ شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونو د معمول نشریات ترازو، سعودي عرب له لوري د دغه هیواد یو مشهور شیا مولا شیخ نمر النمر ته د 500,000 ورکړل کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو له لوري احتجاج شوی او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارتکارانو گزارونه کړي. بل لور ته امریکا د شیخ نمر اعدامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې سره کېدای شي مندني ختیځ کې فرقه ییزه دښمني لا ډېره شي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په سعودي عرب کې د مولا شیخ نمر په ګډون و سلویخ کسانو ته پانسی ورکول له بشری حقوقو سرغړاوه بولی او وای دغه صدا په سیاسي بنیادونو ورکل شوی. خو د سعودي چارواکي دغه هواد لشي او سیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکي قرارایته به قرارایته لمن وهي. نور تفصيل د اسرائیل محمد نورو.
په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړی شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عربو د عدلي وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اړیکې د ادارې مشري فیډریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سخت دریځو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له یوه غونډه وشوه چې پکې د سوونو په شمېره کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. د غونډې مشر میلمه ودریالا پرویز خټک په دې موقع وویل چې که خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوې یعنې ګیس پایپ لائن ریلوی ټریک اپټیک فایبر او نور اسانتیاوی ورنکړی شوی نو دغه د راهداري د سوبې له خورې تیرېدو ته پرېنږدي. نور تفصیل د زلان یوسف سینا.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لاره او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حده جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو، کچېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. که دا سړک یا اقتصادي راهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې څه نه راکوي نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بله غاړه دې بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د وروستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لائف دیسره بالکل چینج شو، پورنن پختون در پتر او خاور پر سر شو، اقتصادی دیا سر مونگا پا تاریخ که دور رو خراب شوی چی پا دی وار انتر پواجه من سور خراب شو او دا اغیر نا باوجود ترکیتا چی کمان دی دیولپ علاقه دا غیر دیولپ کی گی نو دا اشتوک نجولی گی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلي ده، ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وشته فیصد اوبې لرلې درې فیصد ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ډی پی ته 2% ورکوي نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بېروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، کله کوڅه چې شپېته زره شهیدان کده د دهشتګردي دي نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کارګر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما له به امر راکړي زما غریبي به ختموي، نو په هغه کې بیا راته خرن شوي
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو سوورتو کې درنه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ورزي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانون حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټه چې مشري د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي دي او په راتلونکي کې هم د تللو اراده لري، خو د فاټا لایر فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصله ورته د قبلولو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل ملي حامد ساده وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشته دی هغه بل بدی بنیاد باندې وی چې ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې کې بنیادی حقوق راکول شي. نو چې کله یو بل دې د پاره پیش کړی شي نو سیده ساده په دغه بل باندې ووټنګ پکار دی چې په هغه باندې دی شي او د فاټا ټول اختیارات د پرزیدنت سره دي. دې معنی د کمیټې د جوړولو څه ټوک جوړیږي او بل طرف ته د دې ریاست پنځه اهم منسټران، نو هغه راځي باجول ته په مومنت هم ته دې د پاره اوس حالات صحیح دي او ځیو د خلکو نه تپوس کوي چې یاره یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي خو مونږ اوس روان یو انشاءالله مونږ دا کمیونټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدي د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصلې کیږي او د فاټا نه با خبر خلک پکې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني عقل قانون قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیمیافته خلک پکې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه
د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي په دغه پنځه رکنی کمیټې کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلي سیمو ته هم د تللو پلان لري د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلي سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي
کمیټه دا فیصله کړې ده او یو مو نافذه کړې هم ده د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مو راغوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه بله دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه
اوریدونکو په پاکستان کې د سیړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وای تیر کال هم پاکستان د کورونا امنیتي مسلو سره مخ شوی دی خو په دغه هیواد کې د 2016 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې 30% کمی راغلی دی چې یوه مهمه او مثبته خبره ده بلخوا ځینې کارپوهان وایي که هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب اعظم عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي خو اوس هم د ډیرو ګامونو پورته کولو له وجې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه پر ځای دي زمونږ همکار انیس اجمل درته دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یوه برخه ده خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري
مونو باندې چې هغه کم پیسې کوي راټولې په دلته په چنده باندې یا د هغې فنډنګ د بهر نه کیږي یا د دننه نه کیږي کله باندې څه داسې لوی تشتف نه دی شوی چې هغې ته یو فیصله کون نقصان هغې ته ورسوي دا چې کوم زندګي موده دي نو د دې په وجه باندې چې کوم حالات ته واپس مونږ هماغې سطح ته تلی شو ښه وخت خو مونږ سفر کړی دی خو دومره هم نه دی کړی چې دا واپس کېږي
د سی آر ایس ایس تر راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1918 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3401 کمی شوي دي سیړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا
وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمې ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرف نه اوس هم د خلکو ته خدلاتي شته.
د څېړنو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارروایانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
شمالی وزیرستان کی چکم عملیات ایشو پر میڈل ایسٹ کی چکم پر سیریا کی کم حالات چاند جگر دائش و پنیمہ نیمی و خلق راجہ میں شہر ہے اور طرح سال دگی دی ایران و دی سعودی عرب کر منزا یو غصہ جگل روان گا نظمون دا خیال لی چکم زیادہ گا چکم طرح گرو کاغا علاقائی و کاغا منتقائی و کاغا بنریواز و ناغا طور تقریبا سال دگی جمع شیری یو
دا مشال ریڈیو دا د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري، بلخوا کارپوهان پر دې نظر دي چې د طالبانو لخوا د خپلمنځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. نور تفصیل له کابله ناجیه صافی راکړي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کیږي، د یو ادرس ځخ چې هغه فائدمند دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوو عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیري د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي.
اوریدونکو پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره ځنډولې ده. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر به نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې تېره شپه په کور کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوي دي. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټروی انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر ګوادر اقتصادي رهدري سره تړلې اسانتیاوې ورنکړل شوې نو دوی به دغه لاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه شوې وه. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د یاد اتحادیې مشر د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسۍ صدر حضرت ابولی آفریدی مشال لیډیو ته ویلي د غونډه به په راتلونکو نیستو ورځو کې په خیبر ایجنسۍ کې هم کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې ده. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب سفارتخانې باندې کاڼې ویشتې دي او د هغې ځینو برخو ته یې اور لګولې دي. دا احتجاجونه له هغې وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د لسمې جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ورځپاڼو ځینې ادارې د احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او توربت قبایلي مشرانو ته د وینا په مهال ویلي دي چې 2016 کال به د ترهګرۍ د خاتمې کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستاني وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پیښې څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کمه قامي تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروري ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروري ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوجي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2016 کال به ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالف فت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فایده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزنگو تاس مشال ریڈیو تغوگی دان ورسپان لکی باید چی دا قبیلی سیمو پا بیا آباد کاره او نظام جوڑا ولو کی ولسی حکومت تا دا مشیره او پوس تا دو امرول ورکلشی. بلخواه پا افغانستان که دا ملگرو ملتون دفتر یونما پا خپلا بپان لکی پا افغانستان که دا ملگرو ملتون دفتر چی پا دی حواد کی دا بشپر انتخاباتی استحاد و تارتیا دا چی دا رنگ پا جمهوری حکومت و انتخاباتی دارو دا ولس باور پرزهشی. دا مقالو لندیز دا اسرار عالم مومن دارو.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی د پاکستانی پوز لخوا داسې اشارې تر سترګو کیږي چې کیدای شي ضرب عذب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوز ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتدارۍ جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدی تر څو چې پوز او ولسي حکومت په ګډه کوششونه نوي کړي، خو یوازې قبایلي سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړ کې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې ښې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپله ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمي سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداري کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیان ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې ادارې انتخاب وکړي. نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړي دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. دلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان د لړکې غوښتنه کولی شي. ادارې افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستې دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلي سیمو کې د یو وګړي یا وګړیو د پاکستاني ګرځولو اختیار د سیمې د یو څو مخصوصو مرکانو چې د حکومت نه مراعت اخلي ورسره و، ولې د نادره محکمې د نوي قانون د لاندې د اختیار د عام ولس ته ورکړی شوی دی، او هر هغه تن چې له وړاندې د نادره محکمې سره رجسټرډ وي د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي چې قبایلي ولس پرې خوشحاله دی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
په قبایلي سیمو کې د یو تن د پاکستاني ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره و، ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختي کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړی چې له وړاندې نادره سره رجسټر وي دستخط کولی شي، او د نادره په دې قانون د قبایلي سیمو ولس خوشحاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی، او هغه وای
ملکانانو تصدیق کونو کو ملک بخو خبر الله به کو کنه نو هغه باندې باندې 6 بجې پسکو یا باندې تر اوسه پړل یا باندې لګاله کو کیا غزي نه بجرا وستو نو مطلب سان بازار 500 روپے لګی دي کلیپ به وای ته بجې سوال زارین کو ولا خو حکومت ته یو ډیر اهم اقدام کو چې دغه نه دغه پروگرام ختم کو بس استکور یو خپل خاندان نه ته یو کس بوتل شي چې غستا تصدیق کو کی په نادرا کې مخامخ
د حکومت نه مرات اخستون کې ملکانان په هر وړه قبيله کې د شمیر 2 او یا 3 موجود، او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپلې قبیلې ټول وګړي یا پاکستانیانو وګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی، او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجی محمود ایجنسۍ اوسیدونکی دی، او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوي دا څومره مثال چې شوي دا دوغ بوغ دي پیښې که نه دې کې د ماجر هم شوي دي. هغه ملک 1000 روپۍ م اخېستي، 10 زرې م اخېستي، 15 زرې م اخېستي که نه، نو دا چې هر چاله تدبیري راوسته زه د دې مننه کوم، او دا بالکل صحیح کار شوی دی، او د ملکانو د غلامۍ ده دا خل خلاص کړو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسۍ دی، او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتي کارونو اختیار هم د ملکانانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه چند کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شوي دي، که سکول شوی هم د ملک په خاوره باندې شوی دی، که کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی، که شناختي کارډ واکو هم د ملک سره و.
اسرت خان مومند وویل چې هغوی د څو مخصوص مرات اخیستونکو د لاسه ډېر تاوانونه کړي، ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته د محمودو شناختي کارډ او ډومیسایل جوړاوه، او هغه خلکو به د محمودو ایجنسۍ د ځوانانو په مخصوص کوټه نوکری کولې، او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې لپاره فائدہ ځکه ښکاري کړ چې په خپل شناختي کارډ جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم، نو په خپل بور سره زمو په خپل بدا غوي تصدیق کوم نادر بزما تصدیق منی، ځکه چې اول خدا شین او اول هم بدا د ملک او تحصیلدار راو دي خلکو نه دا د ساتي غوښته خپل کور په خپل اسانتي کول شند ډیره اسانتي ده زمونږ لپاره،
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکو دستخط کوي، او بیا د استفادهونکو د کورنۍ هر وګړي دغه تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلي کې دي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د بختر ستوري. په دې خبرونه کې سو عنوانه نوي چاپ شوي پښتو کتابونه درپیژنو. بیا به له وتلي ممثل ممنون مقصودی د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو کیفیت ته په یو راپور کې تم شو. د خپرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینهوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد یم او د باختر ستوري په ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به سو عنوانه د پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د خپرونو کیفیت ته په یو رپورټ کې تم شو. لومړی موضوع ترازو. ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر خپرندویه ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي، او د نورو ولایتونو پرتله پکې پښتو کتابونه زیات خپریږي. په دې وروستیو کې هم په لسګونو عنوانو کتابونه خپاره شوي چې یو شمیر یې درپیژنو. د سندرو سیند، دا د پښتو شعر او شاعرۍ شننه ده چې ګلرحمان رحماني لیکلي، او مومند خپرندویه ټولنې په یو نوي مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. د حضرت باز ژوند او فن، دا د وتلي کومیډي ممثل او سندرغاړي ارواخات حضرت باز د ژوند او فن په اړه لیکلی کتاب دی چې په لسګونو هغه کیسې او ټوکې پکې راټولې شوي چې مرحوم استاد حضرت باز په ودونو او محفلونو کې کړې وي. دا کتاب شیرشام درد لیکلی، او مومند خبرندویه ټولنې په څلور اویا مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب استاد محمد داود وفا او پوهاند استاد شاولی سریزی لیکلی دی. د زړو پاڼو تول، په دې کتاب کې په لرغونی او کلاسیک ادب څرګندونې شوي چې زرین انزور لیکلی، او مومند خبرندویه ټولنې پر سپین کاغذ مجلده بڼه په 115 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر معاصرې پښتو شاعرۍ یادښتونه، دا کتاب هم زرین انزور لیکلی، او مومند خبرندویه ټولنې په 155 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. د کرن خان زمزمی، په دې کتاب کې د کرن خان د سندرو مازیګر، غانټول، مینا، وچې پاڼې، تعبیر، سباون او سپوږمۍ البمونه ایمالیار ساجد راټول کړي، او مومند خبرندویه ټولنې په 119 مخونو کې خپور کړی دی. پر کتاب ادریس غروال، ډاکټر حنیف حیران، ساجد بهار او طالب منگل سریزی لیکلی دی. اداره او مینجمنت د ټولو لپاره، دا کتاب انجینر خاناغا شینواری له بیلابیلو ژبو پښتو ته ژباړلې، او ختیځ خپرندویه ټولنې په 202 مخونو کې په مجلده بڼه د 1100 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد سریزه لیکلی ده. دا کتاب د اقتصاد پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی. کاروباری مفاهمه، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد لیکلی، او ختیځ خپرندویه ټولنې په 212 مخونو کې په مجلده بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د اقتصاد پوهنځي په تدریسي نصاب کې شامل شوی دی. خوشحال پیژندنه، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند شاولی لیکلی، او ختیځ خپرندویه ټولنې په دریم ځل د زرو ټوکو په شمیر کې په مجلده بڼه په 296 مخونو کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې عملاً تدریسیږي. په کرنیزو ساتنځیو کې د آفتونو او ناروغیو مخنیوی، دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد پوهاند رضوان الله نادری لیکلی، او ختیځ خپرندویه ټولنې په منځنۍ قطعه په 191 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب پوهاند محمد اسف باوري، پوهاند غلام رسول او پوهاند محمد طاهر سریزی لیکلی دی. دا کتاب د زراعت پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره په مرکه کې د هغه د ژوند او پن سره تر یو حد آشنا شوی یاست. دا چې د سټیج او راډیو ډرام نه علاوه نوموړی په نورو کومو هنري برخو کې کار کړی. د مرکی په وروستۍ برخه کې به یې ترې نه واورو.
تاسې د کونډې زوی د سیریل نه علاوه نور واړه واړه فلمونه جوړ کړي؟
زما د کونډې زوی د فلم نه مخکې د تنکۍ هڅې په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګورو. هغه کې زه د یو معلم رول لرم. نو دا مې فلم دی په نامه د عزت. یو بل فلم دی چې امید لرم دا دوستان لیدلی، د زهر په نامه یو فارسي فلم لرم چې په هغه کې د یو پوګري رول لرم. د پښیمانۍ په نامه یو ورکوټۍ لنډ فلم لرم. او په همدې ترتیب د پرانستې غیک په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګوري. بیا وروسته د کونډې د زوی د فلم نه چې موږ نو مهاجر شو او متاسفانه چې خپل ټاټوبیان خوده، نو د فرانسویانو سره مې یو ګډ دروند فلم جوړ کړی په نامه د نیلوفر در باران. د فرانسویانو، د جرمنانو او د ایرانیانو سره مې ګډ جوړ کړی دی چې په 12 یا 13 فیستیوالونو کې ځان ښودلی دی. علاوه د هغې نه د ایران سره مې یو مستقل فلم جوړ کړ چې خاک مرجان نومېږي. بله،
تاسو ویلي چې 12 فیستیوالونو کې ځان ښودلی، کوم فیستیوال کې داسې د جایزې وړ نه دی ګرځېدلی؟
متاسفانه، ولې همدا چې زمن خوار خلکو د هنري کار په نتیجه کې د فستیوال دروازه ټکیږي، دا ما لپاره یو بریالیتوب دی. ولې متاسفانه چې څه نه دي ګټلي. خو اجازه راکړئ چې د بل فلم یادونه وکړم. کله چې مې د خاک و مرجان په فلم کې رول ولوباوه د ایرانیانو سره، نو دم په ډیرو فستیوالونو کې ګډون وکړ. خو تر اوسه پورې زه نه یم خبر چې چیرته یې څه ګټلي دي. خو د تهران فستیوال یا د فجر فستیوال ته چې لاړم، ما په خپل فلم کوته په پرده باندې چې یو افغان د ایرانیانو په زړونو کې راڅرګندېږي او خپله هنر نمایي کوي. وروستی فلم چې مې د سکاتلندیانو سره جوړ کړ او د هندوستان او تاجکستان سره مشترک، تر اوسه پورې خبر یم چې په 9 فیستیوالونو کې ګډون کړی، په 2 کې د طلا جایزه ګټلې. خو عابد صاحب دا هم درته وایم چې د لومړي ځل دپاره مقصودی په دغه ژمي کې د هالیوډ دروازه ټکولې ده او د اوسکار جایزې ته یې فلم کاندید شوی دی.
بس
که څه نه ګټیم پروای نشته، خو ما یې دروازه وټکوله.
ډېره لا خوشحاله اوسي. اوس بیرته راډیو ډرام ته راستنېږو. څومره چې ماته معلومات دی، تاسې اوږده کلونه د بی بی سي په تعلیمي ډرامو کې د ایډیټر تر څنګ د رحیمداد په رول باندې هم راتللی. که د مشال راډیو اوریدونکو ته د رحیمداد د کریکټر نه یو ډایلاګ کدي زده وي او وای وای نو خوند وکړه.
بله، مخکې تاسو ویل چې ډېره موده ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې هم د یو خوار غریب نایي رحیمداد استاز رول لوبولی دی چې واقعا ډیر کار مې هغه ته وکړ. او واقعا چې کوم فیډبک یې د خلکو غبرګون د دې رول په نسبت موجود و ډېر ښکلی و. او علاوه د هغې نه زه ریکارډینګ ډایرکټر وم چې په اول کې د پښتو ومه، وروسته د دواړو ژبو شومه. چې اجازه راکړئ چې ښایي یوه صحنه چې د لومړي ځل دپاره مې دا چاړه ورکړه خپل زوی ته چې هغه نو تازه تنکی از المیه شوی دی او زړه مې غواړي چې دا ماغونې نایي شي. او هغه همدا وایي چې زه مکتب یم. هغه زه ولویم چې دا منتب دی په بلا ولګېږي، راشه د پلار ونکې کسب وکړه. نو دلته ورته چاړه ورکوم اجازه چې دا صحنه
در
الا دا له زویه راشه بچیه راله کښېنه دقسې مخامخ این دقسې دا کټوریا دی ښه دا اوبه دي پکې دا چاړه مې تاره دله تېره کړې ده بچیه اوله کښې به زما سره راله ښه دا دی بچیه اول مې سر خشي خیش کړه راله پس له هغې نو بسم الله ویه او سر راله وخوره بچیه ښه آفرین واله اوبه این دقسې څنګه ښې لګېږي دا ګوتې دې نری نری دي والکه دا اوبه دې زما خولې له راغلې څنګه تریشې دي لاسونه به دې لګینځلي بیا کنا نو خو خیر دی واله لږ مې دغه خوا راله خشتکه دا قسې اوس ښه شو اوس نو چې چاړه واله بسم الله ویه په زنګنو شه بچیه چې ونه دې نه رسېږي ته خو ماشاءالله لاس المیا شوی نه یې نو لکه چې ژوبل نه کړه ما اوهو دا خو سرې وینې را باندې را روانې دي والکه له خیال ساته کنه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ګڼ شمېر سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي چې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالانې خپرونې بې کیفیته او د ټولنې په ضرر ګڼي. په همدې اړه مو له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو شخصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو په فعالیت پیل کړی چې ځینې خودکفا شوي او ځینې لا هم له نورو منابعو او اعلانونو له لارې تمویلیږي. که څه هم په ننګرهار کې چاپي رسنۍ په نظر نه راځي، خو په دولتي تلویزیون سربیره دوه شخصي تلویزیونونه او تر شلو پورې سیمه ییزې اف ام راډیوګانې په فعالیت بوختې دي چې فرهنګیان او مدني فعالانې له خپرونو راضي نه دي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې سیمه ییزې راډیوګانې بې بندوباره خپرونې کوي، نو ځکه یې له اورېدو څخه ډډه کوي.
مخکې به ښه علاقه وه چې زه د رادیو نه خبرونه واورم، تفریحي پروګرامونه واورم، اما متاسفانه اکثره رادیوګانې چې زه ګورم د ځوانانو، د ښځینه او نارینه وخت ډېر بې ځایه مصرفېږي. د دې یو علت ښایي دی چې موږ په ډېرو مسایلو کې د نورو هیوادونو نه ډېر وروسته پاتې. دغه برخه زموږ یو ناڅاپه رامیدان ته شوله، یو ناڅاپه ډېره شوله، پراخه شوله. تقریبا زه چې څومره خبر یم شلو ته دغه رادیو گانی نجدیدی. او په دې یو کې موږ داسې خبرونه ونې لیدلې چې هغه دې ډېره ګټه ورسېږي. د همدغو بې بندوبارۍ د برکت از موږ نه غواړي چې یازه رادیو واورم او کزې واورم، نو کېدای شي په کور کې وانه ورم.
زیورمن لاله خیل چې په یو رادیو پروډکشن کې کار کوي وایي چې سیمه ییزو راډیوګانو تجارتي بڼه خپله کړې، نو ځکه یې اغېزمنتیا ته تشوې ده.
هر رسنۍ چې وي هغه په سمه توګه فعالیت وکړي او د ټولنې د کلتور درناوی وساتي، نو د هغه نتیجه مثبته وي. متاسفانه چې نن سبا کمی راډیوګانې یا دا سیمه ییزې راډیوګانې چې خصوصا پیدا شوې دي، یو تجارتي بڼه دوی خپله کړې ده، نو هغه خپل اصل کار د دوی نه پاتې شوی دی، نو هغه اغېزمنتیا چې ده هغه هم له منځه تللې ده. لکه موږ اوس ګورو په زیاتره راډیوګانو کې داسې مبتذل شیان، داسې مبتذلې خپرونې کېږي چې هغه د ځوانانو لپاره په ځای د دې چې ګټه ورته ورسي، نو ډېر زیات تاوانونه.
لیکوال او مدني فعال انجینر اباسین بهیر وایي چې د سیمه ییزو راډیوګانو خپرونې ځوان نسل گمراه کوي. حکومت ته پکار دي چې د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو مخه ونیسي.
دلته په ننګرهار کې اکثره سیمه ییزې رسنۍ چې دي گمراه کوونکي خپرونې لري چې ځوان نسل دا بې لارې کوي. ځینې د لایف خپرونو، ژوندۍ خپرونو په بڼه دي، ځینې هم سبتي خپرونې دي. او په دې برخه کې دولت نه جدي هیله کوي چې دا خپرونې وڅاري او هغه مسؤلینو نه پوښتنه وکړي تر څو دغه ابتذال او د ځوانانو گمراه کول له منځه لاړ شي.
د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر شیر شام درد وایي که دوی ته د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو سب شوي نمونې راوړل شي، دوی به یې د سرغړونو کمیسون ته وسپاري او په وړاندې به یې اجرات وکړي.
موږ داسې کوم تخطي نه ده لیدلې چې کومه رسنۍ په څرګند ډول باندې داسې مبتذل شیان نشر کړی اوسي چې هغه د ټولنې عکس العمل راوپاروي. د مبتذل لپاره تعریفونه هم لږ بیل دي. مثلا په رسمي او قانوني بڼه موږ مبتذل بیل شي ته وایو، مګر په ټولنه کې ځینې شیانو ته خلک مبتذل وایي چې هغه کېدای شي په مبتذلو کې رانه شي. زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغسې که څوک خبرې کوي، دوی چې هماغه خپرونې باندې چې نیوکه لري دا د سبت کې اطلاعات فرهنګ ریاست ته د مراجعه وکړي. موږ به دا د تخطیو کمیسیون ته ورکو او هغوی به وګوري چې دا مبتذل دي که نه. که چېرې مبتذل وو، موږ اماده یو چې د تخطیو د کمیسیون پرېکړه پرې عملي کړو.
دی وایي چې په ننګرهار کې شل سیمه ییزې راډیوګانې په فعالیت بوختې دي چې 15 د خبرونو جواز لري او لپاتو 15 هم په مکتوبی ډول غوښتنه کړې ده چې دروان مریض کال تر پایه پورې د خبرونو جواز واخلي کنه دوی به یې خبرونه بندې کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.